قدرمن دوستانو سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو دا نن ورځې دا خبرونه په فایل کې مو زه اجمل اند هر کله کوم زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیل کې او د مخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. سهارنی نیم ساته خبري مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو. پرون مخام د کابل ښار د مکریانو د بنایي په سیمه کې یو ځان وژونکی برید شوی چې د ځینو سرچینو په وینا لږ تر لږه شل کسان پکې وژل شوي دي. د امریکا حکومت وایي د پاکستان پوځ هم نیتي مرسته تر هغو نه ورکوي چې د افغان طالبانو او حقانی په شبکې پر ضد کلک اقدامات نوي کړي، او په ایران کې پرون هم د حکومت ضد مظاهرو دوام درلود. تاسو موږ غږ لازادي رادیو ناوري په مخړې د دې سات پوره خبرونه تا. پرون مخام د کابل ښار د مکریانو د بنایي په سیمه کې یو ځان وژونکی برید شوی چې د ځینو سرچینو په وینا پکې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمي له خولې ویلي چې برید د پولیسو پر یوه ګزمه شوی، خو په مړو او ټپیانو کې پولیس او ملکیان دواړه شامل دي. جرمني خبري اژانس ښاغلي رحیمي له خولې د وژل شوو شمیر شل او د ټپیانو دیرش تنه ښودلې. په ځینو نور رپورټونو کې د تلفاتو شمیرې تر دې کمې او یا زیاتې هم یادې شوي دي. برید په داسې حال کې شوی چې د بلوازد پولیسو په سیمه کې د ځایي دوکاندارانو د یو اعتراض د خورولو هڅه کوله. ولسمشر اشرف غنی او افغان اجرائیه رئیس دا بریدونه غندلې دي. له لوګر پوهنتون څخه د لومړي ځل لپاره یو شمېر محصلان فارغ التحصیل شول. پرون د لوګر له پوهنتون څخه لسګونو نجونو او هلکانو له فراغت وروسته بریلیکونه ترلاسه کړل. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي رډیو ته وویل لوګر پوهنتون په څلورو څانګو کې ټولنې ته فارغ التحصیلان وړاندې کړل.
لوګر پوهنتون څخه په لومړي ځل باندې 950 تنه محصلین فارغ شو. محصلین کې ډېر نوي دا وایي په څلورو رشتو کې ریاضي او فزیک او بایولوژي کې زده کړې کړې وې.
فلم سومنز به د راتلونکي اونۍ څخه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روزین په توګه کار پیل کړي. سیمنز چې یو وخت د ویسټ انډیز لوبغاړی و، د ایرلند، زیمبابوې او ویسټ انډیز د ملي لوبډلو د روزینکو په توګه هم کار کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ویان شرف الدین شاکر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیمنز ښه تجربه لري.
افغانستان چې کوم د لوبغاړو کام ته په دوبۍ کې عمل ته په کام کې دی، له لوبغاړو سره خپل تمرینات پیل کړي. افغانستان د ملي لوبډلې د روزنې په برخه کې
سیمنز یوه موده له افغان ملي لوبډلې سره کار کړی او د شاکر په وینا له افغان ټیم سره د کار تجربه لري. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځشنبې په ورځ د هغه امریکایي پوځي د جسد د انتقال په مراسمو کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې وژل شوی. د څلور دیرش کلن میهل کولن مړی چې د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د غزمې په مهال د وسلوالو مخالفانو په حمله کې ووژل شو، پرون امریکا ته ورسول شو. کولن اصلا د لاتویا و، خو امریکا ته یې مهاجرت کړی و. د امریکا حکومت وایي د پاکستان پوځ هم نیتي مرستې تر هغې نه ورکوي چې د افغان طالبان او حقاني شبکې پر ضد کلک اقدام نه وي کړی. دا دواړه په افغانستان کې جنګېدونکي ډلې دي. دا اعلان چې له وړاندې اټکل کې د پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت وکړ. نوموړي پرون په واشنگټن کې وویل
Today we can confirm that we are suspending security assistance.
نو ورته وی نن موږ کولای شو چې تایید کړو چې د مګړې موږ له پاکستان سره امنیتي مرستې تر هغه وسنډولې څو چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قطعي اقدامات نه وکړي. موږ دا داسې ډلې ګڼو چې په سیمه کې بے ثباتی خوروي او همدارنګه پر امریکایانو بریدونه کوي. نو ورته ویل موضوع پر جزئیاتو کار روان دی، ولنه شو ویل چې څومره مرسته ځنډول شوې ده. دا هم ویل چې په دې اقدام کې د نور امنیتي مرستو ځنډول هم شامل دي، خو تفصيلي ورنکړ. راپورونه وایي چې له سختو امنیتي تدابیرو سره سره ایران په یو شمېر ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې دوام لري. د بشري حقونو ایرانۍ فعالې پر خپلو هیوادوالو غږ کړی چې د حکومت پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون د ایران له حکومت څخه غوښتي چې د بیان د ازادۍ او د غونډو حق ته درناوی وکړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو رپورټ کې اوریدلی شي. د امریکا پوځ هغه رپورټونه تایید کړل چې په سیول کې خبره شول او پر اساس ویل شوی چې له جنوبي کوریا سره پوځي مانورزن ډول ټاکل شوی و چې د امریکا پوځ د جنوبي کوریا له پوځ سره لاتونکو میاشت لژمنی اولمپیک وروسته په پینچان کې پوځي تمرینونه وکړي. د پینټاګون ویان ډګروال راب مننګ پرون وویل دفاع وزارت د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوي او دا د دوو هیوادونو امریکا او جنوبي کوریا په ګټه ده. تر دې وړاندې پرون د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنی اولمپیک تر پای ته رسیدو پورې د پوځي مانورې له ځنډیدو سره موافقه کړې ده. پرون ماښام د کابل ښار د میکرویانو د بنایي په سیمه کې یو ځان وژونکی برید شوی چې د ځینو سرچینو په وینا پکې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه په دې توګه دي. دا کابل د میکرویانو سیمې ته نږدې د پرونی چاودنې حال درکو. په دې خبری مجله کې همدارنګه بواوري چې د افغانستان د دفاع وزارت ویل امریکا او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان لا ډیر فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د ترهګرو پناه ځایونه له منځه یوسي. پر پاکستان باندې امریکا د امنیتي مرستو د بندیز اعلان وکړ.
Despite a sustained high-level engagement with the government of Pakistan, the Taliban and the Haqqani network continue
دا امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا چې سرګندونی به په یو رپورت کې درته وړاندې کو. په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونه د دوهمې اونۍ لپاره دوام لري او دوهمې اونۍ ته داخل شول. دا موضوع هم څېړو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو او که وخت وځین نور رپورټونه هم درته وړاندې کو. پرون مخام د کابل ښار د میکرویانو د بنایي په سیمه کې یو ځان وژونکی برید شوی چې د ځینو سرچینو په وینا پکې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمي له خولې ویلي چې برید د پولیسو په یوې ګزمه شوی خو په مړو او ټپیانو کې پولیس او ملکیان دواړه شامل دي. جرمني خبري اژانس د ښاغلي رحیمي له خولې د وژل شو شمیر 40 او د ټپیانو 13 تنه ښودلي. په سینونو رپورټونو کې د تلفاتو شمیرې تر دې کمې او زیاتې هم یادې شوي. دا برید پر مهال په سیمه کې پولیس د ځایي دکاندارانو د یو اعتراض په خورولو او له اعتراض کوونکو سره په خبرو بوختو. د کابل پولیس ویان بصیر مجاهد ویلي سیمه ته د بلوازد پولیس وروسته لاغې واستول شول چې دغلته د یو اعتراض په تاوتریخوالي بدل شو. اعتراض د کابل په دوو ناحیو کې د الکول او نشه یي موادو د کاروباریانو پر ضد د یو لړ عملیاتو له کبله راپورته شو. بصیر مجاهد ویلي کله چې د نشه یي موادو کاروباریانو وسلوال مقاومت وکړ د پولیسو سره پنخته کې یو کس ووژل شو او یو بل هم ټپي شو چې په سیمه کې د ځایي خلکو د اعتراض سبب شو. پولیس د اعتراض له تنظیمونکو سره په خبرو بوخت و چې چاودنه وشوه. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستې او له دې ډلې سره تړلې د عامه خبري اژانس په دې برید کې د اتیاو په شاوخوا کې پولیسو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. دا په نوي میلادي کال کې په کابل ښار کې لومړنی خونړی برید دی. د جرمني خبري اژانس د شمیرو له مخې تر دې مخکې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تر 30 زیات خونړی بریدونه شوي چې تر 500 زیات کسان پکې وژل شوي او سلګونه نور پکې ټپیان شوي. افغان ولسمشر اشرف غني دا پیښه غندلې. له ارګ څخه په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنایتکاران باید پوه شي چې د دا ډول بریدونو څخه هیڅ شی نشي ترلاسه کولی او خبرداری ورکړی چې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به له ځپونکو کې یو سخت اقدام سره مخ شي. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا پیښه غندلې او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د دفاع وزارت ویل امریکا او نړیوال ټولنې غواړي چې پر پاکستان لا ډیر فشار راوړي څو په خپل خاوره کې د تروریستانو په نازاوینه بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په لومړۍ نیټه د ولسمشر ټرمپ له لوري د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د پاکستان له دروغجن بللو وروسته امریکایي چارواکو پر پاکستان فشار ته دوام ورکړی او تازه یې پر دې هیواد اقتصادي بندیزونه هم اعلان کړي دي. په دې اړه تفصیل له عصمت ساروان اورو.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت د تروریستانو د پناه ځایونو پر سر پر پاکستان فشار ته دوام ورکوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي تر څو چې د پاکستان په خاوره کې خوندي پناه ځایونه وي د افغانستان جګړه پای ته نه رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی رادیو ته وویل افغانان له متحدو ایالاتونو غواړي چې پر پاکستان فشار ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي.
که هر څومره فشار په پاکستان وارد شي تر څو چې د دې د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي، که کم فشار پاکستان دې ته نه مجبوري چې هغوی د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي، باید د ناتو غړي هیوادونه، ټوله نړیواله ټولنه او هغه څوک چې مؤثر دي لکه د امریکا متحده ایالات باید په پاکستان باندې خپل فشارونه نور هم زیات کړي، تر دې حده زیات کړي چې هغوی د تروریستانو د ملاتړ نه بالاخره لاس واخلي او کلاس ونه کړی دلته جګړه د توریزم سره نه ختمیږي.
جنرال وزیر وایي چې د افغانستان د جګړې د دوام اصلي علت په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه دي، چې په افغانستان کې د جګړې د دوام او ملاتړ لپاره پکې پلانونه جوړیږي، پیسې او وسلې ټولیږي او جګړه مار جلب او جذب کیږي. پاکستان د افغانستان او امریکا تورونه په ځلونو رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد پخپله د تروریزم لوی قرباني دی. د دفاع وزارت ویاندوی چې افغان امنیتي ځواکونه په روان ژمي کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو فشار زیاتوي څو په راتلونکي جنگي فصل کې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه ابتکار واخلي.
بلخوا د امریکا حکومت وایي پاکستانی پاوستا امنیتي مرستې تر هغه ځنډوي چې افغان طالبان او حقانی شبکې پر ضد قاطع اقدام نه وکړي. د اعلان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورت تیر ماښام په واشنگټن کې په خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه چې ور لمخه واشنگټن پر پاکستان د پوځي سامان اخیستو لپاره د 255 میلیونو ډالرو مرسته بنده کړي. د دې نو مرستو د ځنډولو په اړه تفصیل ورنه کړ. پاکستان د امریکا د دې اعلان په اړه لاڅ نه دی ویلي. پامیر ساحل معلومات راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورت د زیارت پر ماښام خبری غونډې ته وویل په دې اړه کار روان دی او اوس مهال د ځنډول شویو مرستو ارقام نشي ورکولی. دوی ویل تر هغو چې پاکستانی حکومت د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکنده اقدامات نوي کړي، امریکا به پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکړه وځنډوي. دوی ویل طالبان او حقانی شبکه سیمه بې ثباته کوي او امریکایي پوځیان په نښه کوي. په 2001 زیږیز کال کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې له پیل راهیسې امریکا پاکستان ته د نړیوال ائتلاف د ملاتړ په نوم پیسې ورکوي. دا پیسې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په بدل کې ورکول کیږي چې واشنگټن یې د ځنډولو اعلان وکړ. د ناورت په خبره امریکا څو میاشتې له پاکستان سره خبرې وکړې خو بیا هم وسلوالې ډلې په هغه هیواد کې پټن ځایونه لري. دا وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 زیږیز کال په اګست کې د جنوبي آسیا په اړه تګلار اعلان کړه. هغه سپینه کړې وه چې که یو هیواد هغو وسلوالو او ترهګرو ته پټن ځایونه ورکوي چې امریکایي پوځیان او چارواکي په نښه کوي نو ورسره ملګرتیا دوام نشي موندلی. د ولسمشر له وینا راهیسې له څلورو زیاتې میاشتې تېرې شوې او د پاکستان له حکومت سره زموږ د لوړپوړو رابطو او خبرو باوجود طالبان او حقانی شبکه د پاکستان دننه پټن ځایونه لري او له هغه ځایه د افغانستان د بې ثباته کولو پلان جوړوي او پر امریکایي او ائتلافي سرتېرو بریدونه هم کوي. ناورت وویل د دوی له اقدام سره به نورې امنیتي مرستې هم وځنډېږي خو په دې اړه یې تفصیل ورنه کړ او زیاته کړه چې پاکستان ته د هغه مرستو واک د دفاع له وزارت سره دی. د جنوري پر لومړۍ امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر په یو بیان کې ویلي ول چې هیواد پاکستان ته 3.4 ډالر ورکړي خو اسلام آباد هغه وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. ټرمپ په خپل بیان کې پر پاکستان د مرستو بندولو ګواښ کړی و. اسلام آباد وسلوالو ته د پټن ځایونو ورکولو تور په بیا بیا رد کړی. د ټرمپ تر بیان یوه ورځ وروسته سپینې ماڼۍ پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد کوټلي اقدامات وکړي کنه په څو ورځو کې به مشخص ګامونه اعلان کړي چې ورباندې فشار راولي. امریکایي حکومت وار لمخه پر پاکستان هغه 255 میلیونه ډالر مرسته بند کړي چې د امریکایي پوځي سامان اخیستو لپاره کاریدله. ناورت په خبری غونډه کې تایید کړه چې په نوي اقدام کې لدې 255 میلیونه ډالرو علاوه نورې امنیتي مرستې ځنډوي. د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور جیو ټلویزیون ته ویلي ول چې هیواد له واشنگټن سره د همکارۍ دوام غواړي خو پر خپلو ملي ګټو او وقار جوړجاړی نشي کولای. غفور زیاته کړه چې پاکستان به د امریکایي حکومت اقداماتو ته ځواب وایي خو په دې اړه یې تفصیل ورنکړ. د پاکستاني وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار مفتا اسماعیل رویټرز خبری اژانس ته ویلي د مرستو بندول ورته تاوان نه رسوي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی په رادیو سربیره تاسو زموږ ریپورټونه خبرونه زموږ په ویبپاڼ ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې غواړئ کتلی شئ. دا رادیو لاله زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 او د افغانستان په ګڼو خرنو کې د اف ام په 3.15 اوریدلی شئ او زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
ایشیا ټایمز خپرونې د چین، افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب کوي. ایشیا ټایمز په خپله مقاله کې لیکلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې په پیکینګ کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. مقاله لیکي چې له یو بل سره د اړیکو شو کولو لپاره د افغانستان او پاکستان چلند ته پکتو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې وویل چې لومړی به د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د وړې کچې پروژې پیل کړي. په همدې حال کې چین ویل د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژه کې به افغانستان ته پر غړیتوب ورکولو غور وکړي. ایشیا ټایمز په مقاله کې زیاتوي چې پیکینګ همداراز په افغانستان کې د سولې په خاطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړی دی. مقاله وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د ګډې اعلامیې له مخې درو واړو هیوادونو ژمنه کړې ده چې د اقتصادي دهلیز د پروژې په پلي کولو سره به سیمه ییز اتصال رامنځته کړي او د تروریزم پر وړاندې به ګډه مبارزه وکړي. ټاکل شوی ده د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو راتلونکي غونډه روان کال په کابل کې وسی. Stars and Stripes ورځپاڼې په امریکا کې د افغان ترجمانانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د یو افغان اجمل فقیری ژوند تکتلی او لیکلی دی چې فقیری له امریکایي ځواکونو سره 8 کاله په افغانستان کې د ترجمان په توګه کار کړی دی. فقیری Stars and Stripes ورځپاڼې ته ویلي چې دای ځینې وختونه له سختریزو سره په مخامخ جګړه کې ټپي سوی هم دی چې په دې سره د تباید د یو امریکایي سرتیری په سترګو وکتل سي. مقاله زیاتوي چې فقیری او د دغوندې نور ترجمانان چې له امریکایانو سره د کار کولو له کبله په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ وو، اوس په امریکا کې د تابعیت اخیستلو له اوږدې پروسې سره مخامخ دي. مقاله وایي 14,000 افغان درخواست ورکوونکي اوس هم سترګې په لاره دي چې امریکا ویزه ورکړي او دغه هیواد ته انتقال کړي. مقاله زیاتوي چې د ترجمانانو د پروګرام لپاره له افغانستان څخه د 2013 کال لپاره یوازې 3,500 کسانو ته امکان شته چې امریکا ته لاړ شي. دا هغه کسان دي چې له امریکایانو سره په افغانستان کې کار او همکاري کړې ده. خو مقاله وایي کله چې دا ترجمانان امریکا ته لاړ شي هلته له بېوزلۍ سره مخامخ وي. د غیر دولتي ادارو پر هڅو سربیره ترجمانان ډیری وختونه په امریکا کې کار نسي موندلی.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 اوریدلی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان او امریکا ګډه سوداګریزه خونه افغان سوداګریزو مالونو ته د بازار موندنې په هدف نړیواله سروې ترسره کوي. د دې خونې ویان سیمودین پسرلی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه سروې هر کال د افغانستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف کیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان افغان سوداګریزو مالونو ته د نړیوالې بازار موندنې هڅې یو فرصت ګڼي او وایي افغان سوداګر باید د خپلو تولیداتو کیفیت ته هم زیات پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای د افغانستان او امریکا د ګډې سوداګریزې خونې سروې به د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل او شاوخوا 8 میاشتې وخت به ونیسي. د دغه خونې ویان سیمودین پسرلی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه سروې هدف لنړۍ او په ځانګړي ډول له امریکا او عربي هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو پراختیا او افغان سوداګریزو مالونو ته بازار موندنه ده.
دا سروې هم چې کیږي په دې هدف ده چې د افغانستان اړیکې د نور هیوادونو سره مشخصا د امریکای سره بیا پیاوړې سي او افغان سوداګر وکولی سي چې په نړیوالو په نندارتونونو کې ګډون وکړي. په کل کې باید بازار موندنه ورته وسي او دا مارکیټ ورته پیدا سي چې کوم مارکیټ د افغانستان لپاره مناسب دی. په کل کې د افغانستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره ترسره کړي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه سوداګریزه خونه په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې ده چې هدف یې د افغانستان د سوداګریزو مالونو ملاتړ او دغه شان د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دغه خونه تر اوسه په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د سوداګریزو مالونو لپاره نړیوال نندارتونونه جوړ کړي دي. د افغانستان او امریکا د ګډې سوداګریزې خونې د معلوماتو له مخې خونه به د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان د سوداګریزو مالونو لپاره په دوبۍ کې یو نړیوال نندارتون جوړ کړي. د دغې خونې په اعلامیه کې راغلي ګډه خونه په پام کې لري چې د همدې کال په اپریل میاشت کې د امریکا په واشنگټن ښار کې همدې ته ورته یو بل نندارتون جوړ کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان افغان سوداګریزو مالونو ته د نړیوال بازار موندنې هڅې یو فرصت ګڼي خو ټینګار کوي چې افغان سوداګر باید د خپلو تولیداتو کیفیت ته زیات پام وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل په بنسټیز اقتصاد کې مالونو ته بازار موندنه یو اصل دی. افغان سوداګرو ته پکار ده چې له کیفي پلوه نړیوال بازارونه خپل کړي.
چون هغه هیوادونه واقعا پرمختللي هیوادونه دي باید کیفیت ته تولید کوونکي یا صدر کوونکي کیفیت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو پورې دوی مارکیټونه ترلاسه کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د پخوا په پرتله د افغان سوداګریزو مالونو کیفیت ډېر ښه سوی. د دغې خونې ویان زیاتوي دا مهال افغان سوداګریز مالونه ډېرو نړیوالو بازارونو ته رسېدلي چې ورسره د افغانستان په صادراتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونه د دویمې اونۍ ته داخل شول. د ایران په ګڼو ښارونو کې لا هم اعتراضونه دوام لري خو د تیرو ورځو په شانې رپورټونه نه ورکول کېږي ځکه چې ایران پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي ویبپاڼو بندیز لګولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر د ایران له حکومت وغوښتل چې د ایرانیانو د بیا ازادۍ حق ته درناوی وکړي. اسمت ساروان په اړه رپورټ لري.
په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونه په داسې حال کې دوهمې اونۍ ته وغځېدل چې د ایران او امریکا ترمنځ لفظي ناندرۍ دوام لري. د ایران حکومت د مظاهرو په اړه د معلوماتو د نه خپرېدو په خاطر د ټولنیزو رسنیو ویبپاڼې بندې کړي او له همدې کبله پرون پنجشنبه او تېره شپه د ورتیرو شپږو ورځو په پرتله د اعتراضونو په اړه لږ راپورونه خپاره شول. څرګندنه ده چې آیا ولسی پاڅون پراخ شوی او کبرو شوی دی. دا اعتراضونه چې د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 22 تنه پکې وژل شوي او تر زرو ډیر نور نیول شوي په نږدې یوه لسیزه کې د ایران مشرتابه ته تر ټولو سخت چیلنج ګڼل کیږي. د ازادي اروپا د ازادي راډیو ته د ایران له تهران، کازیرون، مالایر، نوشهر او یوشمیر نور شهرونو څخه د حکومت ضد مظاهرو او اعتراضونو ویډیوګانې راستول شوي خو د هغو د نیټې او کرتو په اړه څه نشي ویلی. دا اعتراضونه چې د جنسونو د بیو د لوړوالي خلاف پیل شول ډیر ژر د ایران د حکومت پر ضد پر پاسون واوښتل. په یو شمېر شهرونو کې مظاهرچانو د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای پر ضد شعارونه ورکړل. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې شیرین عبادی چې ایرانۍ ده له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې مظاهرو ته دوام ورکړي. میرمن عبادی د پنجشنبه په ورځ په یوه مرکه کې وویل که حکومت په تیرو 8 کلونو کې ستاسو غوښتنې نه وي اورېدلې ستاسو وار دی چې اوس هر څه چې حکومت درته وایي رد یې کړئ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي د هغو کسانو او ټولنو په اړه د تعقیب وړ معلومات ټول کړي چې د ایران د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري څو پر هغوی بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یو ټویټ کې لیکلي چې امریکا د ایران د خلکو ترڅنګ ولاړه ده او مرستیال ولسمشر ویلي د ایران او امریکا خلک د یو بل طبیعي متحدان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر له ایران څخه وغوښتل چې د نور تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او د اعتراض کوونکو د بیان د ازادۍ او غونډو حق ته درناوی وکړي.
اوسم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. پرون مخام په کابل ښار کې د میکرویانو د بنائی په سیمه کې یو ځانوژونکی برید شوی چې د ځینو سرچینو په وینا لږ تر لږه شل کسان پکې وژل شوي او تر دېرشو زیات نور ټپیان دي. په مړو ټپیانو کې پولیس او ولسي خلک دواړه شامل دي. د امریکا حکومت وایي پاکستان پوسټ امنیتي مرسته تر هغه نه ورکوي څو چې پاکستاني چارواکو د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد کلک اقدام نه وي کړی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځشنبې په ورځ د یو امریکایي پوځي د جسد د انتقال په مراسمو کې ګډون وکړ. اوس هم مخکې له دې نه چې ستاره فروغ راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته. ورپسې ستاسو څو پیغامونه هم خپرو او هغه پیغامونه هم اورېدلی شي.
د ژوند رنګونه
ډېره خوږه شپې لی دي وغږوله. نوم دې راته وایې او د کوم ځای؟
نور خان د غزني د ولایت جاندل دی ولسوالي.
دا د چیرته زده کړې ده؟
دا خو بس میږي بم پولې مخکې کوچنینی باندې بیا مونږ دې لږواله زده مونه ده، خو بیا هم ګزاره کوي.
اوس یم غږیې د شپېلۍ در سره ده؟
و کله کله شوق مسافري ده، نو کله کله غم را باندې راشي بیا لی لی وګو.
نو خپل وطن کې؟ خپل وطن کې خو سړی مسافر نه شمېرل کېږي.
بیا هم له غزني چې دلته یو نو مسافر ویل کېږي، مور پلار راشي لري.
څومره وخت دلته تېروي؟
شپږ میاشتې، پنځه میاشتې کې، اووه میاشتې کې ځو.
واده دې کړی که نه؟ دا خو بیا ډېر وخت کېږي. او شپږو میاشتې وروسته چې ځي
امنیت نشته، د خلکو قرض را باندې باندي، نو وریم امنیت نشته، له مجبوري شي دلته وخت تېروو، ځکه چې کور ډېر سخت دی، پنځلس شپاړس نفر ساتل کېدي سخت دی.
په دې خاطر چې خلک قرضونه درنه وانخلي دلته دې ځان پټ کړی؟
هو په نانوایۍ کې نو مجبوره یو یو دوه کسه کار کوو ورته، تر څو چې وری یو پنځه میاشتې کې یو څه جوړې کړو، بیا قرضداران هم خلاص کړو، موږ هم یو څه ګزاره وکړو.
شپلی پاړه ویل کی چې ځواني مرګی لري کنه؟ څوک چې غږی هغه وای خدای مکه ځواني مرکیږي.
دروغ ده، دا همک سي مختم خرګو دغه ویلی، مګر موږ نه دل دلی.
دلته کابل کې څه کاروبار کوي؟
ننوایی کا کاروبار کوو، شاګردانی.
څومره معاش تر کوي؟
500 څلور 100 شپږ 100 داس
دورځي
او مات 500 راکې او 500 نیم.
بیا اوس چیرته؟
دلته په ننوایی کې اوس.
دلته چیرته وې د کیږي استاد؟ کوم ځکه ده
د پارچال باندې کی پورته دل دړ باندې کی
د تنارب سر خونه وید کیږي
زما وید کیو زما یخ کران لګه ای دادا چمو بس.
دلته چې ده دغه ځای د سی مناسب نه دی، نو بیا آرام خوب کوي شه؟
مس عادت نو موږ شاګردی دینن وای ډیر کړی ده، او خلک سی پالنګو کې پریوځي کورو کې، بیا دی وطن دی دین ځکه ډیر فرق ده. نن وای کې شاګردان مضبوطی کوچنی دا کار کو مضبوط سوی اوس.
تا خپل درس نه دی ویلی دلته راغلی نن وای کې کار کوي، په زمانو دی درس وای کنه؟
ولی نه هغه مکتب وای، هغه زاره واړه دي سی ورونه می وسم وای مکتب وو. خو هلته امنیت نشته، خلک ډارېږي، دی درې ورځې له کوره نه راوځي. په کلي کې طالبان یو خواته حکومت یې، درې ورځې مکتب نشي ویلی له مجبوري چې سه جنګ. بیا یوه ورځ ولاړ شي هغه معلمان دي کار نه دي، سبقونه نشي ویلی، آیاتان نشته، ټول پیسه خواره دي، معاش اخلي له شایات نشته، شایات یې هغه هم پیسې خوري، هېڅ پام نه ورته کوي.
تاسو ل پیغامونو
دا زادای رادو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلام او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بارش او ترین تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر دی ولایت د ازره دی ولسوالۍ د بارش او ترین د اوبو چې کومه پروژه ده، هغه شپږ انچه پاکې درې انچه اوبو ناراضي، دوه انچه هم ناراضي، او کچیر درې پیسو کوم بوتي یا مثال دغه مشران کوم مشکل لري، خدای دی وی کی د افغانستان لوړپونی چارواکي ترنه پښتنه وکي چې دغه څه واجه ده. باندې لګیدلې هر یو کور ته وبو رسیدلې خو وبو نسته پکې، باندې رسیدلې وبو نسته کې، خدای دی وکړي دغه وبو هم راته وکي چې وبو ډیره کامه راځي، هیڅ مشکل نه چل کېږي، پایپ نیم درې مې سم ناراضي. والسلام.
السلام علیکم. سلام علیکم هری آزادی راډیو ته وړاندې کوم. زه د پلوچرخي زندان خبرې کوم چې د پیلن د پلوچرخي زندان کې بندي ټول د پلوچرخي زندان بندیان چې دي که دولت وروړي دي په زندانو کې چې ودی دلته خوار غریب د غم او د ډېرې سختۍ او مشکلاتو کې خپل شپې سبا کوي. ټول هغه بندیان د شپږ کاله اووه کاله بې ځنوشته پراته دي چې په یو نامه او بل نامه راوستي دي په زندانو کې چې ودی دي دوی هېڅ پخنه نه کوي. موږ هم د افغانستان بچیان یو. موږ په خپل دولت ته غوښتنه کوو چې بیا په دې پکړه یو داسې پرېکړه وکړي چې حق حقدار ته ورسوي. موږ نه مجرمین یو، نه قزاقبر یو، نه نور داسې کې څوک یې. موږ یو مطلب چې هغه دولت موږ دومره غټه سزا راکوي چې موږ وکاله او تکړه زندانو تېر کړي دي. موږ جمهور رئیس دا وایي چې دا ما قزاقبر دي ولي نه موږ قزاقبر نه یو. ټول د افغانستان بې ګناه وګړي او دغسې کور لرو او ژوند لرو، زندګي لرو. باید دولت دې په اړه یو ځل بیا تحقیقات او په څرندوالو او په محکمو کې فساد وجود لري. هر هغه څوک چې بې واسطې بې پیسو سړی د هغه هېڅ خبره څرندوال او قاضي نه اوري او نه قاضي او څرندوال دې خبرې ته غوږ دي. نو باید دولت دې په اړه نږدې یو پیره څارنه وکړه او بیا وګوري ټول هغه خلک چې د سنور د غوښتنې سره د مشکلاتو نږدې نه وګوري. ازادي راډیو زنده باد. خوشاله اوسئ.